په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د ورځې اسنبلی 25 د سپتمبر 15 د نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملي متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې 3 پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یوه غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا 40 ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وې، بلکې په امریکا پورې تړلې وې چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواده ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږېدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږېدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بېساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافروړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې سوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل سوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یوار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدراعظم له اوسني صدراعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل سوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه آتامز او په بریتانیا کې د سټورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیې کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټن میزایلو د کارونې د اجازه په اړه خبري وکړي، خو کومه پریکړه اعلان نشوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک شوولی چې د دغه سیمي زایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسي. اوس ورځو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. په بل راپور کې په افغانستان کې د شوزو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي. اروزګان کې خلک د تشک د پاکو اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان بس ته ګاډي او د بشکو په واسطه ورځي د برمې صبر اوړي. ډېر خلک د ولې صدقې پاکو بنست.
روسي او اوکراین د یو بل څبان دي سلسل تنا بنديان خوشی کړل. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې خبرونه ته شرغلاست. ورزو درا پرونو برخیته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فوټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې هی لوبي کړی او د غنو پام ځان ته ورړولې، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د خچم توالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټرکانټیننټل یا لوی وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او دریم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. خپل نور ملګرو سره په ګډه د انګولا، ارجنټاین او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او خپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې له خپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قول امیدوم چې ان شاء الله بهتر نتیجه ور بیږي.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودی هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله من دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تربینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډیر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظه ډیر چمتو دي او له هیڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسیدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لازیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایی په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلورویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو پنځه واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کاله پیل شوې. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په اورزګان کې خلک د تشک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د تشک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د څښاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه دخکي یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسانې بس د ګاډیو او د بوشکو په واسطه ورځي دغه برمې سوبه راوړي. ډېر خلک یې د ولیس دخکي پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي په ده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثر خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تسې روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تسې ژوند ساتي. نو که چیرې اوبه ناپاکې وي نو هغه زموږ تسې ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بېلابېلې ناروغۍ مابینځته راځي. و هیله مو دغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم موسسات پاملرنه وکړي چې یو غم یې وخوري او پاکې اوبه خلکو ته برابرې کړي، یا ټانکۍ ورته جوړې کړي، یا برمې ورته ووایي. چې
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 120 متره اوږدوالی ولري، 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې وس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تره چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي، او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاري سیمې اوبه چې دي، موږ خپله برمې وهلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګي ډبره نه پیدا کېږي، بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر ده د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کېدای شي موږ د خوړو تصماتو چې هغه د اوبو په بیس کې منځته راغلي په هغې باندې اخته شو. دوهم کېدای شي سالات موږ ته پیدا شي. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړي ناروغۍ، شپږم هم کېدلی شي چې د همدې ناپاک اوبو له څښلو سره موږ خپله د پولیو د ناروغۍ یا د ګذر ناروغۍ سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدلی شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغۍ انتقال وکړي. غیر صحي یا ناپاک اوبه، یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوې، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري، چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونې وړ ده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم یو بهرنی مسئله، روسیه او اوکراین د یو بل څه باندې سلسل تنه ازیران خوشی کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبې پورځ عملي سوه. سپی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د شنبې پورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبې پورځ تایید کړ چې هیواد یې 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 1 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بلې په غېږ کې نیولې او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنګي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوشیټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي، ما د آرامۍ سا واخیسته، پوهیږم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. د روسیې او اوکراین د عسکرو دا تبادله یوه اونۍ وروسته له هغه وشوه چې په ورته یو اقدام کې روسیې او اوکراین د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنګي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبې په ورځ خوشي شوي روسي پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ، د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوي 103 روسي پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشي شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
په ونسن کې د شوزو د سنگر د وسایلو یا سیمساریو پلورون کې شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبل خوشزه او نجونی چې دغه دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی په راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو 3 کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د خرڅلاو کچه 80% راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه ده 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردوو. مخکې مو د 80 میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر 80% راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې وې چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې، خو اوس بیکاره دي. نو دا طبعاً زموږ په کار منفي اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي، موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانی پیرودونکو لړلې تقریبا 80% نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم 2 لارې لرم، یا به په کور کې نم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اگست میاست کې لبیا وکمنې دوه وروسته افغان جون او خزي لزده کړو د راګرځولو ترڅنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې لکار کولو هم منع کړی دي. له دې سره یو شمېر افغان خزي چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو. کولای مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې موږ خو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنګ، ناخون، لپسرین، میک اپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ ان د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي په یو کال کې په کابل کې راټول کړي سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅاډه بوسپیو موجودیت ورته له کور وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅاډه سپی له کور د باندې پرې برید وکړ چې له کابل څخه خجوب لشوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې دردناک مې کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه شوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومان پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسر پسې منډې وهي. دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار وسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل خاروالي وایان نعمت الله بارگزی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅه ډب سپی د کابل خار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپیل کابل خار راټول شوی چې له بعد امرخه 7,303 میشه د لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چې د اصولی لار چارز خپ استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 تیایی بیا تر نیول روست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او د خزینه نسل رحمونه لمن زیبرو شوی.
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډه بسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډه بسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا وی خوري، نو کیدله شي خدا نه خواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډه بسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23مه کلیزه لمانځي. د لاس کله مخکې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د هم راپور
شهزاده هری تر خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي: دیرش کلنۍ ته چې څومره خوښینه یم، څلوېښت کلنۍ ته برعکس په همغه پرتله خوښ یم. د ځینو راپورونو له مخې شهزاده هری یو مخ منځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شهزاده هری باور په خپلې کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که دریم ګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ور نه کړي. د شهزاده هری اړیکې له خپلې شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډیرې سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ اصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوې خبریالې او پراوین فری تحری په یوه مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یوه غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شهزاده هری اړیکې له خپلې کورنۍ سره هغه وخت نورې پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تروسه تر 1400 په ډیرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 25 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وژل دي. په ځواني کې له یوې ښځې سره چې تر ډېره مشوه اړیکې لرلې، ورور ویلیام له ده سره د د ښځې میګان پر سر داوه کړې ده. د حملې کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسي، د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر قدم کې ته آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلای دا. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په شوز باندې محدودیتونه لګي د شوز ژغ اورات بو دی وې د خلکو کورو ته په شوز پسورا او جنسي تاریخوالي ورسره جوړي مولایان دي. د دې مولایان د خدای رسول الله ور معلومه دي دا رکن ژوند کې رقم پابندي په شوده باندې کوي د ملګرو ملتو په سخت دریځ ترنګل د اقتصاد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.